امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا
غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې ته د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه په لمړی سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري
افغانستان به د هند څخه څلور جنگي الکوپټري ترلاسه کړي روسیې پرون د جمعې په ورځ مصر ته ټول پروازونه بند کړل د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون د جمعې په ورځ په نړیوالو هوایي ډګرونو کې نویو امنیتي تدابیر اعلان وکړ یو ویل کېږي چې ولسمشر اوباما شای په کیوبا کې د ګوانتانامو د بندیخانې د تړلو دپاره پلانونه نهایي کوي
نن شنبه ده د 1340 نوي هجري لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې شپږمه کېږي په روانې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پکتیا ولایتي شورا او د وازی خو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې جګړه ورځ تر بلې زور اخلي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او ملګر ملتونو د جرایمو او د مخدره موادو ضد ادارې د تازه رپورټونو له قراره سکل په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی په دې باره کې مرکه اوریدلی شي او همدارنګه ټاکل شوی افغانستان د هند نه څلور برید کوونکي هلیکوپټرې واخلي دا زموږ د راپورونو په برخه کې اوري خو اوس بشپړ خبرونه حسیب الکوزی وایي
افغانستان به د هند څخه څلور جنگي الکوپټرې ترلاسه کړي چې د طالبانو په خلاف په جګړه کې استعمال کړي دا په سیمه کې د افغانستان لخوا د ملګرو د پیدا کولو د لړۍ هڅه ده او د افغانستان د اقدام کېدای سي پاکستان په غوسه کې او ځکه نو دا که څه هم چې یوه کوچنۍ معامله ده خو هغه مهمه ګڼل کېږي افغان ولسمشر د قدرت د ترلاسه کولو نه سمدستي وروسته د هند نه د پوځي مرستو اخیستل وځنډول او د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره یې په افغانستان او سیمه کې د لسیزو رئیس د رواني بیامنۍ د ختمولو دپاره د ملاتړ غږ وکړي او د پاکستان نه یې وغوښتل چې طالبان چې زیاتره یې په پاکستان کې میشتي د سولې خبرو ته آماده کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر ولایت ته سفر وکړي چې هلته اوسنۍ وضعیت له نږدې وګوري د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو خلکو او د خلکو له استازو سره خبرې وکړې او د موجوده ستونزو د حل لارو په اړه یې د هغوی وړاندیزونه واورېدل روسیه پرون د جمعې په ورځ مصر ته ټول پروازونه بند کړل روسیه دا اقدام څو ورځې وروسته له هغه نه وکړي چې امریکا او برېټانیا پر دې ټینګار کوي چې په راغورځېدلې روسیې الوتکې کې چې یوه اونۍ مخکې د سینای په ټاپو کې راولویده بم ځای پر ځای سوی و خو روسیه د امریکا او برېټانیا خبره نه منله د روسیې دا اقدام به د دواړو هیوادونو د سیاحت برخې ته زیات تاوان ورسوي د روسیې د هوایي چلند ادارې وویل چې خالي الوتکې به مصر ته ولېږل سي چې روسان بیرته خپل هیواد ته راستنه نکړي خو دا له معلومه نه ده چې روسان به چې ویل کېږي 40,000 په مصر کې اوسیږي خپل هیواد ته څه وخت ستانه سي د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون د جمعې په ورځ په نړیوالو هوایي ډګرونو کې د نویو امنیتي تدابیرو اعلان وکړي امریکا دغه اعلان وروسته له هغه نه وکړي چې د مصر د سینای په ټاپو کې یو روسي الوتکه راولویدله د امریکا د کورنی امنیت د وزارت وزیر جی جانسن ویل چې وروستي امنیتي تدابیر پر تجارتي الوتکو متمرکز دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه امریکا ته راځي خو ښاغلي جانسن دا ونه ویل چې کم هوایي ډګرونه به متاثره سي خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس ویل چې نوي طرزالعملونه به د سینای د ټاپو په سیمه کې پر لسو هوایي ډګرونو تطبیق سي ښاغلي ارنس ویل چې دغه هوایي ډګرونه د مخله د امریکا سره همکاري لري ویل کېږي چې ولسمشر اوباما شای په کیوبا کې د ګوانتانامو د بندیخانې د تړلو دپاره پلانونه نهایي کوي ولسمشر اوباما اووه کاله مخکې د ولسمشر په توګه د خپل کار په دویمه ورځ د دې زندان د تړلو هوډ وکړي او د هغه نه وروسته یې څو وارې ویل چې د 2012 کال مخکې چې ولسمشر اوباما خپله کاري دوره پای ته رسوي د ګوانتانامو زندان به وتړي خو کانګرس د ولسمشر اوباما په مخ کې خند جوړ کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د دې زندان بندیان باید امریکا ته انتقال نسی. کله چې د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ د ویان جاش ارنس څخه پوښتنه وشوه چې آیا ولسمشر به د اجرایه فرمان له لارې دا زندان وتړي، ښاغلی ارنس وویل چې موږ غواړو د کانګرس سره په هغو برخو کې چې کار کولی شو کار وکړو. خو ښاغلی ارنس وویل چې ولسمشر به د زندان د تړلو دپاره پر ټولو لارو چارو غور وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر اوباما دا مني چې د 2012 کال پورې چې د هغه د جمهوري ریاست دوره به ختمه سوې وي، د اسرائیل او فلسطین مشران به د لانجې د حلولو په هکله کوم خاص پرمختګ ونه کړي. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته ځي. دا ملاقات به د امریکا او اسرائیلو د اړیکو په ښه کولو باندې متمرکزوي. د اسرائیل حکومت د ایران سره د اټومي موافقې سخت مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ لپاره د امنیتي شورا رئیس روب میلی وایي چې اوباما به د نتانیاهو سره د دغه ملاقات په دوران کې د فلسطین په هکله په پالیسیو هم خبرې وکړي. د اوباما حکومت د اسرائیل او فلسطین د سولې د مذاکراتو په هکله ډېر زیات کوښښونه کړي دي، خو په 2014 کال کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ خبرې هغه وخت په ټپه ودرېدې چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وسوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې هغه په بروندای کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی او د جمعې د ورځې تشدد چې پکې د بشري حقوقو د یو نامتو مدافع زوی ووژل سو غندي. په بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ خپره سوه، ښاغلي بان وویل چې په دې وروستیو کې د زیات شمېر قربانیانو مړې پیدا سوي دي چې صحرایي ډول باندې وژل سوي، او دا کار د بروندای د بوجومبورا په سیمه کې په دوامداره توګه ترسره کیږي. وروستۍ پېښه د بشري حقوقو د فعال پیری کلور موبونیم پیا سره وسوه چې زوی یې د ګرفتارۍ څو ساعته وروسته وژل سو. هغه د منومیم پیا د کورنۍ دویم غړی دی چې وژل کیږي. او د امریکا د لویدیځې ویرجینیا په ایالت کې چارواکو د هغه کس هویت په ډاګه کړی دی چې د پولیسو په ډزو کې وژل سو. د پولیسو افسر هڅه کوله چې د غلا په یوې قضیې کې یو مشکوک ونیسي. د مورګن ټاون د پولیسو ماموریت پرون د جمعې په ورځ وویل چې 48 کلن ډیوید رومانسکي د پنجشنبې په ورځ هغه مهال ووژل سو چې پولیس یې په کور د تلاشۍ د استلام سره ورننوتل. د پولیسو د ماموریت مشر اېډ پرستن وایي چې رومانسکي مشکوک نه و، او دا چې مشکوک په هغه وخت کې په کور کې حاضر نه و. د پولیسو له ډلې څخه یوه یې پر وژل سوي کس ډزې کړي دي، خو چارواکو د برید کوونکي پولیس د هویت په هکله څه نه دي ویلي. د مورګن ټاون د پولیسو ماموریت وایي چې د پیښې پر مهال رومانسکي مسله و او توپک و توپنچه ورسره وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رو د نوور دل وخت په واشنگتن کې د شپې 2 بجې او 8 دقیقې شولې. د هم د روان خبرونه لمړی مطلب د پکتیکا ولایتي شورا او د وازیخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې جګړه ورځ تر بلې زور اخلي. دوی وایي امنیتي ځواکونه کمزوري کیږي چې له همدې کبله ولسوالۍ د سقوط له جدي خطر سره مخ ده. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور لګلی.
د ځینو موثقو سرچینو په وینا پورې ولس ورځ کې چې د پکتیکا وازیخوا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې. دغه سرچینې وایي جګړه د ولسوالۍ مرکز پر حکومتي تاسیساتو را محدوده شوې. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل امریکا غاکټویل وسلوال طالبان چې په درنو وسپکو وسلو سنبال دي، د ولسوالۍ پر مقام امنیه قومندانه او د سرحدي پولیسو پر قرارګاه پر لپسې خپل حملو ته دوام ورکوي.
په واځ خو کې بيګاش په بيخي درنه جګړه ته راځي. د ټول شپه جنگو کې طالبان بيخي ځات پاکستان نو خو تر اوخت دي سکیلا سلایم دغه خوراغري د خفيفه سلایم ټول دغه خوراغري دي. وسن جګړه روانه ده په واځ خو چې هغه د محل خلک غدي منطقه خلک تر اوس پر خپل جنگي ده. تقریبا اتل سره ځکی زړه خلک خپل باندې حالت جنگي
د پکتیکا ولی امین الله شریق دوی ورځې مخکې ویلي چې واځ خو ته د مرستندوی قوتونو په لګلو سره وسلوال طالبان په شاتم بولي او د ولسوالۍ امنیتي وضعیت یې کنټرول کړی دی. مګر د سیمې اوسیدونکو او د ولایتي شورا رئیس یاد خبره ردوي. دوی وایي د ولسوالۍ لاره د ګواښتې نومې سیمه کې طالبانو تړلې چې زیاتره وخت ملکیانو ته هم پرې د تلو راتلو اجازه نه ورکوي.
د موږ له دولت خواسته چې دغه ته یو سم کوي پروګرام ونیسي، هلته دې کوي ځواکونه ډېر ولېږي، خو بیا ته ورته اوس پورې نه امکانات په کافي اندازه باندې انتقال کړي دي او نه دوی خپل ځواکونه هلته لېږلي دي. که دوی ځواکونه ولېږي یا امکانات خلکو هلته ولېږي، دوی واضح خوا چې دا مشکلات حل کېږي. دلته د چارواکو ډېر خبرې دی.
په ځینو مواردو کې حکومتي مامورینو د دغې جګړې په اوږدو کې د یو شمېر افغان سرتېرو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلي خبرونه ورکړي، خو په مجموع کې د تلفاتو په اړه وروستي معلومات نشته. د سیمې یو قومي مشر عبدالحی له امریکا غږ سره په خبرو کې د خپل سترګو لیدلي حالت بیانولو پر مهال ادعا وکړه چې له طالبانو سره پاکستاني ملیشه ځواکونه هم څنګ په څنګ د حکومت پر خلاف جنګیږي.
اته مشر دې دې سره دا هغه څه څه کله سلاوي دې درې زکو یې فدی یو د نه ده شپه شاد دو دې و دا څه کې دې مکمل دې سره اسن را دې او پاکستان دې دې له ټول سره عادت او اکمال کیږي.
وځي خو دې پکتیکا په جنوب کې پرته سرحدي ولسوالي ده. د سیمهوالو اندېښنه ده چې دغه ولسوالي سقوط شي، ډېر احتمال دل کېږي چې شاوخوا نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ولويږي. په همدې حال کې د پکتیکا ولی امین الله شریق هم امریکا غږ ته تایید کړه چې جګړه روانه ده، خو وای ویل چې سیمې ته د مرستندوی امنیتي ځواکونو اکمالاتو د لیږلو په اړه جدي اقدامات کړي دي.
دښمن غوښتل په دې هوډ باندې ټول قوتونه سره یوځای کړي وو چې وکولی شي دا ولسوالۍ د منطقې ته سقوط ورکړي. خوشبختانه هلته هغه کټات چې څومره موجود دي هغه ډېر غښتلي دي، ډېر قوي دي او بالاخره تر اوسه پورې دوی په دې باندې توانېدلي او انشاءالله دې توان به ونه لري. دښمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. جګړه اوس هم په دوی باندې روانه ده. دوی ته د اکمالات شوي دي ورته او که نور اکمالات هم ضرورت پیدا شي موږ د آمادګي لرو چې د هغې منطقې ته اکمالات ورته وکړو.
اینی وخت کې طالبانو هم خبریالانو ته په یو استول شوی تلیفوني پیغام کې ویلي چې د وځي خو ولسوالۍ زیاتره سیمې په خپل ولکه کې اخیستي او حکومتي سرتیرو ته درنه ځنی تلفات اړولې دي، خو افغان حکومت د طالبانو دغه ادعا نه مني. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوریه. ټاکل شوی افغانستان د هند څلور برید کوونکو هلیکوپټر واخلي چې د طالبانو په مقابل کې په جګړو کې ترې کار واخلي. که څه هم چې دا یوه وړه معامله ده، خو ځکه مهمه ده چې د متحدانو د پیدا کولو لپاره د کابل هلې ځلې څرګندوي او له بلې خوا به شاید د پاکستان قهر او غصه هم راوپاروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی لږ وروسته له هغه چې د جمهور رئیس په توګه یې په کار پیل وکړ، د هند څخه په داسې حال کې نظامي مرستې بندې کړې چې کوشش یې وکړ د پاکستان د سیاسي او نظامي مشرۍ څخه استفاده وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلونو کلونو دښمنۍ ختمه کړي او طالبان چې زیاتره یې په پاکستان کې اوسیږي خبرو ته حاضر کړي. مګر په کابل کې د بمونو چاودنو چې غنی وویل د سیسه یې په پاکستان کې ترتیب سوې وه او ورپسې د طالبانو لخوا د افغانستان په مهمو ښارونو باندې یرغلونه چې د کندوز ښار هم پکې شامل و دغه پلان شنډ کړ. ټاکل سوې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمار په دې اونۍ کې نوې ډیلي ته سفر وکړي چې د څلورو میک 25 ډوله روسي هلیکوپټرو د اخیستو وروستی پړاو سرته ورسوي. افغان قواوې هوایی قوې ته په خاص ډول توپ لرونکو هلیکوپټرو ته سخت ضرورت لري چې په جګړو کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې امریکا موافقه کړې چې افغان قواوو ته MD-15 ډوله سپیکي هلیکوپټرې چې وسله هم کارولی سي ورکړي، ډېر افغان صاحب سبان لوی روسي هلیکوپټرې چې قوي ماشینونه لري خوښوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په ټویټر کې ویلي دي چې اتمار به د هندي چارواکو سره د تروریزم په خلاف د جګړې او همداراز د هوایی قوې د سامانونو او تجهیزاتو په اړه خبرې وکړي. د امنیتي چارو یوه هندي چارواکي چې وی نه غوښتل چې نوم یې یاد سي وی ویل چې موږ به د موافقې له مخې هغوی ته هلیکوپټرې ورکړو. دغه تعروزي هلیکوپټرې به وروسته له هغه چې هند په 2011 کال کې د کابل سره د ستراتیژیکي انډیوالۍ تړون لاسلیک کړ او له کبله یې پاکستان په قهر او غصه سو لومړۍ تعروزي وسله وي چې هند یې افغانستان ته ورکوي. هند پخوا افغانستان ته سپیکي هلیکوپټرې او موټر اهدا کړي او د عسکرو نظامي روزنه یې هم کړې وه. یوې افغان سرچینې دا پلان تایید کړی او ویلی دی چې موږ هغه څوک یو چې د اسلامي دولت د ډلې القاعدې او طالبانو سره جنګیږو. نور هر څوک فقط خبرې کوي او تروریزم د هر چا ستونزه ده. دغه سرچینې دا هم وویل چې اتمر به دغه راز په هند کې د یاغیانو په ضد ښوونځیو کې د افغان خاص قواوو د روزنې په یوه پیشنهاد باندې هم خبرې وکړي، چې دا به علاوه په هغو 1000 تنو افغان صاحب منصبان وي چې هر کال هند ته د روزنې دپاره استول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تاروزي هلیکوپټرو د معاملې په اړه د تبصرې څخه ډډه کړې او ویلي دي چې دا خپله د دغو دوو هیوادونو کار دی.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اور تورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبلبل، جوڑ کے او محل. نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، سندھ اسپینو شگونا میں جوڑ کے او محل. رنا میں دس پوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے، خنداتا تنظرو کل زر کے گاڑے دلے، دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے، رو رو پہ مست راغلد زوانے اور کبل، رو رو پہ مست راغلد زوانے اور کبل، سندھ اسپینو شگونا میں جوڑ کے او محل،
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 2 بجې او 8:30 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوریا. د هم د دې خبرونه یو بل مطلب چې یو مرکه ده، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرایمو او د مخدره موادو ضد ادارې د تازه رپورټونو له قراره سکهل په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال مکی د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د چارو د وزیر سلامت عظیمی سره د دغه وزارت د آینده پلانونو په باره کې مرکه کړې ده.
سلامت عظیمی وایي د دې وزارت د مسؤل په حیث د کار د پیل کېدو سره سم د سل ورځنی پلان په اساس د یو حقوقي او قانوني بنیاد د درلودلو د ضرورت پر بنا په قانون کې تعدیلونه راوصل او د مخدره موادو د کنټرول ستراتیژي پراخه کړه. دا وایي د پالیسیو د ښه تطبیق لپاره مو د عمل ملي پروګرام برابر کړ چې د 2015 کال نه تر 2019 کال پورې دی. د افغانستان جمهور رئیس هغه منظور کړی دی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 10مې کلنۍ غونډې کې په نیویارک کې بیان کړی دی. د مخدره موادو ضد مبارزه وزارت د مخدره موادو د تولید د مخنیوي او د نظارت ترڅنګ د ټولو سکتورونو د محلي ورګانونو او د قانون د عملی کولو د ادارو سره د ډیره نږدې همکاري او هماهنګۍ په اساس وکړي شو چې په دغه مبارزه کې پرمختګونه وکړي.
48% در تولید کاش داشته باشیم، 90% در کشت داشته باشیم.
تولید 80% کم شوه دی، د کوکنارو کښت د تیر کال نه 0% کم شوه دی او د فصلونو په تباه کولو کې 80% زیاتوالی راغلی دی او تلفات 50% شوي دي. سلامت عظیمی وایي د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د لا کمولو او د مخنیوي دپاره د عمل د ملي پروګرام په اساس چې د اوس نه تر 2019 کال پورې دی درې هدفونه په نظر کې نیول شوي دي. اول پړاو دا دی چې د کوکنارو کښت کم شي. د کرنې د وزارت او د کلیو د پراختیا د وزارتونو له لارې بزګرو ته د کوکنارو د کښت په ځای بل کښت مهیا شي او د مخدره موادو د استعمال او د قاچاق مخنیوی وشي. د غیر قانوني پیسو او همداشان هغو جایدادونو د ضبطولو لپاره اقدام وشي چې د مخدره موادو د غیر قانوني کاروبار په پیسو باندې اخیستل شوی دي. په تیرو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې، مثلا د هرات په ولایت کې، د کوکنارو د کښت په ځای د نورو کښتونو پروګرام یو کامیاب پروګرام و، مګر په عمومي ډول دومره ګټور نه و. د کوکنارو د کښت دغه بدیل پروګرام څنګه پراخېدلی شي؟ سلامت عظیمی داسې وویل:
ما من حیث یک وزارت پالیسی ساز و تدبیر کننده پالیسی ها، ما بیشتر
منگه ده یو پالیسی جوڑون که او ده پالیسی و ده تدبیر قون که په حیث ده کرنه ده وزارت او ده کلیو ده پراختیا ده وزارتون و پروگرامونه چه پغون ملک بزگرو تا ده کوکنارو پزین نور کختونه ور پیجندیلی او محایا کردی ارزیابی کوو او خ اجراعات تقدیره و او بلا مرحله بیاداده چه ده بزگرو کارونه ارزیابی کوو. د کوکنارو په ځای یوازې زعفران نه کرل کیږي، بلکې د ولایتونو او سیمو آب و هوا او د بزګرانو تقاضا ته کتل کیږي. بزګرانو ته زراعتي فارمونه، حیواني فارمونه، باغونه، د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سردخانې، د میوو مارکیټونه او کلینیکونه او هر څه چې د کروندګرو او د مالدارو غوښتنه وي هغه په نظر کې نیول شوی دي. دغه پروګرامونه فعلا د بدخشان، تخار، هرات، خندوز او بغلان په ولایتونو کې روان دي او تطبیقیږي. د مخدره موادو د تولید، استعمال او د قاچاق د مخنیوي یوه لاره دا ده چې قاچاق بران رسوا شي، ولې دغه کار نه کیږي؟ سلامت عظیمی وایي دا څرګنده ده چې افغانستان ته ډېرې ستونزې د مخدره موادو د کاروبار نه پیدا شوي دي. د مخدره موادو بازارونه په خارج کې دي. افغان بزګران د خپلو کورنیو د ورځني ژوند د تمویل لپاره کوکنار کوي. د کوکنارو د کښت غټه وجه بیکاري او غربت ده، مګر د مخدره موادو د ضبطولو او د قاچاقبرانو د نیولو په برخه کې یقینا چې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، مګر یو قاچاقبر د محکمې په حکم نیول کېدلی شي. دا د عدلي او قضایي ورګانونو کار دی چې د قاچاقبرانو نمونه افشا کړي، ځکه دا ورګانونه د عدالت او ثبات د تحکیم لپاره کار کوي. د مخدره موادو د زیات تولید او د خرڅلاو د کاروبار له امله د ښځو او ماشومانو په شمول ډېر افغانان معتاد شوي دي. د دې چاره څنګه کېدلی شي؟ سلامت عظیمی د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو ضد پالیسي یې جوړې کړې دي، سکتوري وزارتونو ته یې ورکړې دي او د هغوی سره په ګډه کار روان دی. میرمن عظیمی وایي د عام روغتیا د وزارت سره په ګډه د معتادو خلکو د ژغورلو دپاره هم کار روان دی.
در طی 4-5 کمپاین در حدود بیشتر از 1000 نفر در شهر کابل جمعواری شده و در سطح افغانستان
پسالورو 500 کمپینونو که دزرون دیر معتاد کسان د کابل د خار نغون شویدی. د افغانستان په سطح قریب 10000 معتاد کسان غون شویدی. د معتاد خلکو تداوی ډیر وخت غواړي، نو دغه کمپین به ادامه ولري او د لاچاری د عام روغتیا سره په ګډه کیږي. سلامت عظیمی وایي چې د نورو اړوند وزارتونو سره په تماس کې ده چې په کابل کې ډیر زر یو ځای جوړ شي چې د غزر تنه معتادان د علاج لپاره پکې وساتل شي. سلامت عظیمی د مخدره موادو ضد مبارزه وزیر وایي چې د کوم وخت رئیس چې وزیره شوې ده، د ټولو اړوند ملي ارګانونو سره کار شروع کړی دی. دې ته معلومه شوې ده چې هیڅوک په خپله دنده کې غفلت نه کوي، مګر د ملک په هغو ځایونو کې چې بې امنی ده، هلته د قوانینو عملی کول او د پروګرامونو عملی کول سخت دي. نو د مخدره موادو تولید او کاروبار د تروریزم او ناامنیو منبع ګڼل کیږي. سلامت عظیمی وایي دا بسې خبرنی وي چې سړی وایي چې د قانون د عملی کولو مسؤل کسان په خپل کار کې غفلت کوي. د مخدره موادو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده. نو که د افغانستان سره په دې برخه کې بین المللي مرستې ونشي، دا ستونزه به نور هم پسې غټه شي. سلامت عظیمی وایي د تیرو کلونو په نسبت اوس د مخدره موادو ضد مبارزې لپاره د افغانستان سره مرسته کمه شوې ده، خو هیله لري چې نړیوال د دغه ستونزې عواقب او خطرونه له نظره ونه غورځوي او په خپلو ژمنو ودرېږي چې افغانستان او نور هیوادونه د دغه آفت نه وژغورل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونو په دې برخه کې یو ځل بیا پام کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغانستان به د هند څلور جنگي الیکوپټرې ترلاسه کړي چې طالبانو په خلاف په جګړه کې استعمال کړي. دا په سیمه کې د افغانستان لخوا د ملګرو د پیدا کولو د لړۍ هڅه ده او د افغانستان د اقدام کېدای سي پاکستان په غوسه کې او ځکه نو دا که څه هم چې یو کوچنی معامله ده خو مهمه ګڼل کېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د لوګر ولایت ته سفر کړی دی او هلته اوسنی وضعیت له نږدې نه څارلی دی. د ولسمشر ویان سید ظفر حاجی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو خلکو د خلکو له استازو سره خبرې کړي دي. روسیې پرون د جمعې په ورځ مصر ته ټول پروازونه بند کړل. روسیې دا اقدام څو ورځې وروسته له هغه نه وکړي چې امریکا او برېټانیا پر دې ټینګار وکړي چې په راغورځېدلې روسیې الوتکه کې چې یو اونۍ مخکې د سینای په ټاپو کې راولوې ده بم ځای پر ځای شوی و، خو روسیې د امریکا دا خبره نه منله. د روسیې دا اقدام به د دواړو هیوادونو د سیاحت برخې ته تاوان ورسوي. د روسیې د هوایي چلند ادارې وویل چې خالي الوتکې به مصر ته ولېږل سي چې روسان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. خو دا لا معلومه نه ده چې روسان به چې ویل کېږي 40,000 په مصر کې اوسېږي خپل هیواد ته څه وخت راستانه سي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون د جمعې په ورځ په نړیوالو هوایي ډګرونو کې د نویو امنیتي تدابیرو اعلان وکړي. امریکا دغه اعلان وروسته له هغه نه وکړي چې د مصر د سینای په ټاپو کې یوه روسي الوتکه راولویده. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت وزیر جی جانسن ویل چې وروستي امنیتي تدابیر پر تجارتي الوتکو متمرکز دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه امریکا ته راځي. ویل کېږي چې ولسمشر اوباما شایي په کیوبا کې د ګوانتنامو د بندیخانې د تړلو دپاره پلانونه نهایي کوي. ولسمشر اوباما اووه کاله مخکې د ولسمشر په توګه د خپل کار په دویمه ورځ د دې زندان د تړلو هوډ وکړي او د هغه نه وروسته یې څو وارې وویل چې د 2012 کال مخکې چې ولسمشر اوباما به خپله کاري دوره پای ته رسوي د ګوانتنامو زندان به تړي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا مني چې د 2012 کال پورې چې د هغه د جمهوري ریاست دوره به ختمه شوې وي د اسرائیل او فلسطین مشران به د لانجې د حلولو په هکله کم خاص پرمختګ ونه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې هغه په بروندای کې د تشدد په زیاتېدو باندې اندېښمن دي او د جمعې د ورځې تشدد چې پکې د بشري حقوقو د یوه نامتو مدافع زوی ووژل سو غندي. په یوه بیانې کې چې پرون د جمعې په ورځ خپره سو ښاغلي بان وویل چې په دې وروستیو کې د زیات شمیر قربانیانو مړې پیدا شوي دي چې سهارایي ډول وژل شوي او دا کار د بروندای د بوجومبورا په سیمه کې په دوامداره توګه ترسره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او درنوونکو د خبرونه په ورستي برخه کې د سبا د ورځې البته د نن د ورځې هوا حالات اوري. په کابل کې باندې د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه و، اسمان به شین وي. په قندار کې د تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه 9 اسمان شین. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه و، اسمان زایزه وریز. مزار شریف 13 و، اسمان شین. جلال آباد 23 اسمان زایزه وریز. پېښور 22 اسمان شین. او دلته په واشنگتن ډي سي کې به د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه 28 دلته به هم اسمان زایزه وریز وي. او په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم تاسو په خدمت کې حاضر یو. په راتلونکو نیم ساعت خبری خبرونه کې به واوري چې د نړیوال سازمان وای د سوریې د رژیم امنیتي ځواکونو د خپلو مخالفانو په زړونو کې د ویرې اچولو او د دې لپاره چې څوک یې پر ضد غږ پورته نه کړي په منظم ډول خلک له کورونه راباسي او تښتوي. همدارنګه د سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د کاناډا نه د تیلو د پایپ لاین پروژه چې په کار وه تطبیق شوې وه. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې نور دغه پروژه نه تطبیق کوي. په دې اړه هم کولای شئ چې ځانګړی راپورټ زموږ په راتلونکي خپرونه کې واورئ. د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.